Radio.
احمد شیبریم د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. وړاندې د امریکا د ولسمشر څرګندونې لرو چې پر طالبانو د فشار راوړو خبره کوي. د ناټو سرمنشي بیا دا وړاندیز لري:
هغه څه چې اوس مهم دي دا دی چې په کابل کې هر نوی جوړېدونکی حکومت باید ټول شموله وي.
په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر راتلونکي خلک شکایت لري:
طالبان نه په دې اسنادو پوهېږي او نه د چا اسناد ګوري، او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري.
د رسنیو کارکوونکي په کابل کې طالبانو ته اندېښمن دي.
له شک پرته چې رسنۍ په تېرو دوه لسیزو کې افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي او د دې د ساتنې او حفاظت لپاره باید کار وسي.
په دې خپرونه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راهاړو چې په خپلو تازه ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو او یو شمېر افغانانو د وتلو مسله څېړلې ده. تر هر څه مخکې خبرونه: د امریکا ولسمشر وایي د کابل له هوایي ډګره د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. ترکیې له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي، او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي، او خبرداری یې ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحد ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کېږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نشم ویلی، خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، دی او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدراعظم کاریاکاس میتوسوک کایس سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکز وي وکړي. د ترکیې د ولسمشر دفتر د ښاغلي اردوغان په وینا ویلي که له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونه نیول شي، نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې څپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې کلک تدابیر نیولي، له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې به نشتي د 2015 کال تجربه چې په ترس کې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کشتیو کې له ترکیې څخه یونان ته لاړل تکرار شي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناه ځای جوړ کړی وای، د دې مرکز د افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاول پن فارتنګ چې 22 کاله د بریتانیا په سمندري ځواک کې خدمت کړی او په 2016 کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړی، په کابل کې د زیژون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړی چې د دریو ښځینه وترنرانو په ګډون ټول 25 کارکوونکي لري. ښاغلی پن فارتنګ ویلي دی چې غواړي دا کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ومنل شي، ځکه د ده په وینا شایي طالبان پر دې مرکز ځکه برید وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې کار ته دوام ورکولی شي که نه، د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان یالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلي پر یو موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې بریټ کې چنایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ منلی دی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارد ډالر پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر مندر سره د چین د لویدیځ وصلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1014 کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 1.5 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دي چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1350 نجونو ودونه کړي او په داسې حال کې دا شمیره په 2019 کال کې 28000 وه. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی پر مسمومیدو د یو کال دا وشتو په ورځ بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمیر ایجنټانو بندیزونه لګولی دي. بریتانیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې ماسکو د ښاغلي نوالنی په مسمومیت کې په لاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل پر هغو اوو کسانو بندیزونه لګول شوي دي چې ویل کېږي د روسیې د استخباراتو ایجنټان دي او د نوالنی د ترور په هڅه تورن شوي دي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی چې یو کال مخکې له سایبریا څخه په یوه الوتکه کې د الوتنې پر مهال سخت ناروغه شو او د سپرلۍ الوتکه یې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. وروسته جرمني ډاکترانو تشخیص کړه چې نوموړی مسموم شوی دی. دې پیښې د روسیې او لویدیځ اړیکې ترنګلې کړل. خبرونه موله اسدی راډیو څخه واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپلو متحدانو سره هڅې کوو چې څرنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څرنګه دا هیواد اداره کولی شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته ژدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څرنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څرنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روسه تر دې چې طالبانو د یکشن به پورس کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره یې په تېرو 2 لسیزو کې کار کړی دی، همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تېښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 14000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. بل لور ته ناټو له طالبانو غوښتي دي چې له افغانستانه د بهرنیو او هغو افغانانو چې له دې هېواده په وتو دي د منظمو ایستو او خوندي ایستلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. نور په دې راپور کې
د ناټو د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ فوق العاده غونډه کې تر ډیره له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هېواده ووځي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته پر هغو پرېکړو رڼا واچوله چې د بهرنیو چارو وزیرانو بحث پرې کړی و هغه ویل له افغانستانه د ناټو د غړو هیوادونو او د ناټو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د سلو عملیات لومړیتوب لري. ستلتنبرګ وویل په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناټو د چلند په اړه هم بحث وشو او زیاته یې کړه د ټولې نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوسمهال په کابل کې واکمن دي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو که ښځې دي که نارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ستلتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یوه حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
هغه چې اوس مهم دي دا دی چې په کابل کې هر نوی جوړیدونکی حکومت باید ټول شمول وي او هر څه چې له دې یو بهیر سره مرسته کولی شي مهم دي.
ستلتنبرګ په کابل کې د نوي حکومت په جوړولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او ویل پاکستان په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري ځکه د ده په وینا هم د افغانستان ګاونډی دی او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. هغه زیاته کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل کوي. ستلتنبرګ وویل د ناټو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه بله غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نه شي.
Ministers agreed that we will not allow
the بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناټو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناټو پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په ځواب کې په افغانستان کې شکیل شوه او له افغانستانه په تیرو 12 لسیزو کې د ټلوالي پر غړیو هیڅ راز حمله تنظیم نه شوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندي وي.
ښاغلی ستلتنبرګ وویل ناټو له افغانستانه د وتلو په خطرونو پوهېده خو د ده په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل یې نه وکړی. د ناټو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناټو یې باید د افغانستان له قضیې زده کړي او زیاته یې کړه چې دی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
له افغانستان د یو شمېر افغانانو د وتلو بهیر ته ناټو اندېښمنه ده او د ناټو سرمنشي ستلتنبرګ ټینګار کوي چې دا بهیر د منظم او منسجم شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي که سمدستي له افغان کډوالو سره مرستې ونیشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. خو سمدستي به په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر دننه د یو افغان سرګندونی واورو چې په څه خواري تر ترمینل داننه پورې تلل دی. دا کس ځان محمود زدران معرفي کوي.
لاس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته وویل شو چې تا جیلا وایي میدان ته ځان ورسوه. نو ما ځان تیار کړلو حرکت مې وکړه د میدان په طرف. میدان ته چې را ورسېدله ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاوو نورو کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی وو او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه وایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان وو چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل د هغې 50 چنده اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه. اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته. طالبانو تنظیم نه شو کولی د باندې دروازه کې وه هلته کول یې کول په دې خاطر چې وکولی شي خلق تنظیم کی. نو د مرمۍ او د ډزو نه استفاده کوله، کلاشینکوف ډزې کولې په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل، ژړلې. نو ما فخر هم دومره 2 ساعته تقریبا 3 ساعته وخت مې درلوده چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ.
د محمود زدران په نوم د یو افغان سرګندونې اورېدې چې یو وخت یې له امریکایي ځواکونو سره ژباړه کوله او اوس غواړي چې له افغانستانه ووسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/8 ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وبچو 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبروانو پانی راړه وچی د افغانستان پاړه په خپل تاسو غنو کې څه خبره کړي.
پولیټیکو خبرونه لیکي د طالبانو بیا واکمنې دل د ولسمشر بایدن په بهرنۍ تګلارې کې د لومړي بحران نشه ده چې د دواړو مخکښو ګوندونو له لوري پرې انتقادونه کیږي. خبرونه پوښتنه کوي له افغانستانه په ناکامۍ د امریکایي ځواکونو وتل به په امریکا کې سیاسي بحثونه تاوده کړي که به اوږدمهاله سیاسي اختلافونو ته لار هواره کړي. خبرونه لیکي یو لور ته په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د ژغورنې پر سر اختلافونو ته لمنه وهل کیږي، بل لور ته دا بحثونه کیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا د اوږدو جګړو سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې دې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستلي دي. د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل امریکایي ځواکونه باید په یوې کورنۍ جګړې کې چې افغان ځواکونو پکې جګړه نه کوله ونه وژل شي. د لویدیز بلې خپرونې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر یو عکس خپور کړی چې یوې خواته افغانان ناست دي، بل اړخ ته امریکایي سرتیری ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي په تیرې یوې اونۍ کې زړه بښنونکي تصویرونه خپاره شول چې افغانان د طالبانو د واکمنۍ له ویرې له کابله په وتو دي. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکایان تر دې ډېر پوره وړي دي چې له دردېدلیو افغانانو سره خواخوږي وکړي. ورځپاڼه کاږي د هغو کسانو په ډله کې چې ژوند یې له ډېر خطر سره مخامخ دی هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره یې کار کړی دی. د بشري حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، اکاډمیک کسان، خبریالان او د اقلیتونو غړي دي. د ورځپاڼې په باور ګڼ افغانان هڅه کوي چې هغه اطلاعات له منځه یوسي چې د دوی له پخوانیو فعالیتونو سره ارتباط لري، خو هر څومره چې دا کسان په افغانستان کې ډیر پاتې کیږي د ژوند خطر ډیری شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ کابل ونیو د هغو کسانو په ګډون چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی عمومي عفه اعلان کړه. بلې ورځپاڼې ګارډین به لیکلی دي چې ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی څو د هغو افغانانو د ویزو د ورکړې چارې ګړندۍ کړي چې د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې په افغانستان کې له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سلګونو زره افغانان د ژباړونکو او موټر چلوونکو په ګډون د خپلو ویزو اخیستو ته انتظار دي چې کله به یې نوبت راورسېږي. دوی خپل امنیت ته اندېښمن دي او غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. ګارډین لیکي په بریتانیا کې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه هم غوښتل شوي دي چې د هغو افغانانو غم وخوري چې له بریتانیاوالو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې له امریکایانو سره کار کړی دی د ویزو د ورکولو په برخه کې د مامورینو شمېر زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا بهیر له خنډونو سره مخامخ دی ځکه چې بیروبار دی او خلک د حامد کرزی هوایي ډګر ته په لاره باید د طالبانو د تلاشیو له پوستو تیر شي.
د سجرډو پر روان خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajirado.com کې هم اوریدل شي. وړاندې به واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي که سمدستي له افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. مخکې تر دې چې دا مطلب راواخلو له طالبانو به یوه اندېښنه درسره شریکه کړو. کابل ته د طالبانو د راتګ نن ومه ده خو لا هم معلومه نه ده چې له رسنیو سره به څه کوي. که څه هم په دې تېرو ورځو کې د ښځینه کارکوونکو حضور په رسنیو کې وو خو هغه سې نه وو لکه پخوا. په کابل کې د ځینو رسنیو مسؤلین وایي طالبانو په ښکاره د ښځینه کارکوونکو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی اندېښنه ښیي چې د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د طالبانو له لورې تاوتریخوالی دغه چاره زیاته کمرنګه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو لاره تک سره وسته افغانستان پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارکونکو برخلیک نامعلوم دی او دغه برخلیک به د طالبانو مشران معلوموي. سره لدی چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې د رسنیو فعالیت پړو ویل چې دغه برخه په آزاد ډول فعالیت کوي خو د خزینه خبريالانو کارکونکو پړې څونه ویل. د خاغلی مجاهد لدی سرګندونو ورسته د ځینو رسنیو خزینه خبريالانو کارکونکو د ټلویزیون په پردو را څرګند شوي خو له تیرو دوو ورځو راهیسې دغه بیرته کمرنګه شوی. د کابل نیوز خصوصي ټلویزیون مدیر احسان الله صحاک وایي هیله مند شته چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي.
له شک پرته چې رسنۍ په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو شمیرل کیږي او د دې د ساتنې او حفاظت لپاره باید کار وسي. د طالبانو په راتګ سره کابل کې او ولایتونو کې د رسنۍ کې د ښځینه کارکوونکو حضور خو ځینې رسنۍ دي چې خپلې چارې د پخوا په څیر په مخ وړي.
دیانا سمدی چې د آریانا نیوز خبر یاله ده روانو حالاتو سخت ویرولې ده.
له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ته ویل شوي چې خپلو کارونو ته مو دوام ورکړئ خو زه ویره لرم، هغه روحي آرامښت هم نه لرم.
له بلې خوا لیدا نوروزي چې د روانو حالاتو څخه په ویره کې خپله دنده پرېښودلې وایي د ځان او مال د خوندیتوب احساس نه کوو.
زه د یوې مېرمنې په توګه خپل کار ته په راتلونکي کې دوام ورکوم خو ویره لرم. هلته موږ ته وایي چې ستونزه نشته خو تاسو باور وکړئ چې ستونزې زیاتې دي. موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
طالبانو له 1951 څخه تر 1980 کال پورې د خپل حاکمیت په وخت کې ټولې خصوصي رسنۍ تړلې وې او خزینه کارکونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوله. اوس چې طالبانو د افغانستان ډېره جغرافیه تر خپل کنټرول راوستې ده، رسنیو د فعالیت په اړه تر اوسه خپله ښکاره تګلاره نه ده ښودلې. رسنیو په تېرو شلو کلونو کې زیات پرمختګ وکړ او د دې برخې زیاته وده د تېرو دوو لسیزو ستره لاسته راوړنه ښودل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي که سمدستي له افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. فلیپو ګراندی په عین حال کې وایي چې له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه په دې پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي حکومت تګلارې څه ډول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي که له هغو افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووځي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمیر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي راپور ورکوي چې ښاغلي ګراندی پرون د اګست په 3 ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. له بلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نه سي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغه وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پاموړ کموالی راغلی خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سمدستي مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلی ګراندی ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یوه حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هېواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هېوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان همداراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هېوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنی سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل ځان او اروپا د سرحدونو امنیت به خوندي کوي. اوس مهال تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دیره دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په دې خبري مجله کې اوس هم لنډ خبرونه. ولسمشر جو بایدن امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی دی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. جمهور رئیس بایدن تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل. ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې جمهور رئیس له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیې ولسمشر د څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو په پناهځای یو پناهځای جوړ کړی وای د دې مرکز د افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وای چې په دې ایالت کې د چنایي وګړو د سپرلی پر یو موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده او مسؤلیت د بلوچستان او اسري غشتونکو غورځنګ منلای دی. او وسم د دې خبرونه په ورستیو کې د شون رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه.
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې؟
خپل نوم افتخار دی او خلک راته ګلاب وایي. او د نجارۍ دا کار کوم، کټونم جوړوم، الماری نیم جوړوم، خو خټې مې بدې لوښو کې بس کی.
څه شتي شي لوښي جوړې؟
بس چې د کور سره د استعمال لوښي او ټول جوړو.
لکه
چلمچی، لوټه، کولر، جیک، جینک، پلیټونه، میودانی او پیالې.
دا لرګینو جوړو؟
دا لرګینو جوړو.
یو مثلا دا چلمچی دی خوا کې پرته ده، اخوا جیک پروت دی، بس کولر پروت دی، لرګی نور لوخی دا په 200 روپۍ ورکې کاسی دی. دلته
دا په 1100 روپۍ چلمچی او لوټو ورکو، 5000 روپۍ چینک او زلو پیاله ورکو، 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ.
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول، هغه باندې میزونه او داشینه بم جوړول، هغه باندې بم حکاکی کول، هغه ګلان بم جوړول. وخت په کم باندې زیات لګیږي او ګټه کم زیاته ده؟
ګټه د لوخو خدا هغه غټ کار دی اوس راځم نو. او دا داسې کار دی چې ته مطلب یو 500 روپۍ بنتا در خرڅ کو، 500 روپۍ بل خرڅ کو، ورځ جوړ شي دا نه ورځ نه جوړیږي. مخکې لرګي زیات اوس بند دی نو مدد کې زمونږ ډیره گزاره کیږي.
یعنی د دې باندې بندیز هم نشتار سړی وړل
وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل وته وړو نو دونه بندیز به نشته.
تقریبا د ورځې به 200 روپۍ ګټي دسې
د ورځې مطلب چې د 2000 افغانۍ ورځ ګټم.
ماشاءالله. او څو کسان یې ستاسو کور کې؟
کور کې مونږ 11 کسان یو.
یوازې ته د ګټي وټي ک نور ځامن دي
شته دي؟ 2000 سره بلشته.
هغه هم دا شي نه
هغه دا شنو جوړي وو.
گزارم په کیږي؟
خو گزارو په کیږي الحمدلله.
او خلک چې بې روزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دي څه وکي؟
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرڅ کی پټه خرڅ کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نه مته مونږ راغلی دی دلته نو خو گزارو کیږي.
تا ویل چې نو می یو دی او خلک راته ګلاب وي. ولی ګلاب وي؟
نو دا خو راته مطلب دی چې یا ویلی یا ترور ویلی یا راته تاوی ویلی مثال می داغه نه بوریدنه مونخه دره
د مين نه درته
او
ډیره مننه جوړ دی.